محمود آیا صاحب په پښتو کې په خوا زیات ادبی مجلې خبرې دي، خو په اوس وخت کې د پښتنو په لر او بر وطن کې دغه اړتیا محسوسېدله چې یو علمی ادبی مجله باید راوځي. تاسو هم له ډېر وخت دغه نیت درلود چې یو ادبی مجله راوباسئ، او اوس هم دغه د ادبی مجله پیل کړې ده چې زما او ستا مخ ته پرته ده، او دغه مجله خال نومېږي. له نامه به یې پیل کړو چې د دې مجلې نوم مو خال ولې کښېښو؟
خبره دا ده چې زما خو له ډېره وخته داسې ارمان مې و چې باید په پښتو کې یوه ډېره ښه معیاري علمي فکري ادبي مجله باید چې خپره سي په پښتو کې یا ابتدایه وسي، چې هغه مجله د پښتو د ادب لوستونکو دپاره د یو مکتب کار وکړي، یعنې د هغوی علمي او فکري روزنه هم وکړي. زه چې مطلب له دا ډېره وخته کومې ادبي مجلې زه وینم، نو حقیقت دا دی زه مطلب نه یم ځین مطمئن سوی. نو دا د خال نوم خو ما نه دی تجویز کړی، دا په عرب امارات کې د یو دوو ټولنو مطلب الحاق سره سوی دی، هغوی خال پښتو ادبي تړون دا نوم یې ورته ټاکلی دی و خپلې ټولنې ته. ما د هغوی له یو څو کسانو سره خبرې وسوې، مال زه دا ارمان لرم چې زه یو ښه ادبي مجله راوباسم. نو په دې کې د خال ادبي تړون یو ملګری دی، نور قاسم قاسم، نو دغه ملګری له ما سره خبرې وکه، فیصله دا وکه چې ادبی مجله به مو شروع کو، خو زموږ د ادبی مجلې مدیر چې دی دا به محمود ایاز وي. نو دارنګ د دې مجلې نوم چې دی دوی خال تجویز کړی وي، او دا خال تور زما خوشم دی او جمالیاتم پکشه دی، خیال چې خور سي په دنیا باندې موهیت سي، چراغوند سي د لیلا د زنی خال سي. نو زما خیال دا دی چې یو ادبی مجلې د پاره دا ښه نوم دی.
آیا سب دیرش پنځه دیرش کاله مخکې چې قند مجله، لار مجله، یا په کابل کې کابل مجله خپرېدله، ویل کېږي چې هغه مجلې دومره علمي وې چې د هغوی هر لیکنه اوس هم د علمي استناد په توګه استفاده ځنې کېدلی سي. څه فکر کوئ چې هغه وخت اسانتیاوې هم نه وې، او اوس اسانتیاوې ډېرې دي، لیکوالو لیکنې هم په اسانۍ سره راغونډېدلی سي، خو بیا هم ستاسو په نظر ستاسو په مخ کې به چیلنج څه وي؟ چې آیا تاسو به په خال مجله کې ښې لیکنې راغونډې کړلی سي، او ښې لیکنې به چاپ کړی سي؟
ګوره، تاسو د کابل مجلې او د کند او د جرس مجلې نوم تا واخیستئ، خبره دا ده دې مجلو مدیران سنجیده وو. تر څو پورې چې د یو مجلې مدیر لوستلی سړی نه وي، هغه ښه کوټلې مطالعه ونه لري، هغه ته مطلب د تنقید او د تحقیق او د نظم او د شعر په حواله ښه مستند لیکوال معلوم نه وي، تر هغو پورې دی ښه رساله نشي چلولی. ما یو وخت دلته د افغانستان په مجلو باندې تنقید کړی و، په دالمبه مجله کې زما هغه لیکنه چاپ شوې وه، نو په هغه کې ما دا نقد هېڅ بې څه نه دی کړی. مال د افغانستان دا مجلې چې په دا ای فور سایز کې چاپ شوې دي، مال د یوې ټایټل راواخه او بلې ته ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته، هېڅوک بې فرق نه وکړي چې دا د پلانکۍ مجلې ټایټل یې وه بلې ته لګولې دي، ولې چې فرق نشته کې، ټول یو قسم دي. خو بهرحال ښه مجله ډېر کړاو غواړي، ډېر خواري غواړي، او د دې مجلې د پاره چې ما کومه خواري کښلې ده، د هغه د پاره یو مثال زه دا وړاندې کولی سم چې ته یقین ومنه چې ما به یوه نیمه میاست زه به سم دم بې خوبه سوی یم. ما د دې د پاره کار کاوه، ما ویل چې دا زما اوله مجله ده، اوس هم دا زما په معیار اوس هم نه ده پوره، زه دا یم باید چې دا تر دې هم لوړه سي د معیار په حواله. نو انشاءالله زه به کوشش کوم د پښتو ادب لوستونکو ته به ډېره ښه معیاري مجله چې ده هغه به زه دوی ته په لاس ورکوم، او انشاءالله هغه به د یو علمي مکتب په حیث خپل رول لوبوي.
محمود آیا صاحب، معمولا په پښتو ادب کې خصوصا په دې معاصر وخت کې که موږ وګورو، تر موضوعاتو شخصیات ډېر څېړل کېږي. په دې مجلو کې کومه ستونزه چې تاسو یاده کړه چې اکثره یا مدیران جدي نه وي دي خپل کار ته، په دغو مجلو کې له خپلوۍ او له ملګرتیا ډېر کار اخیستل کېږي، تاسو به دغه دود ته په خپله مجله کې به له دې سره خامخا مخامخېږي چې ستاسو خپل ملګري لیکوالان هم سته، که د هغوی لیکنې او شعرونه معیاري نه وي، تاسو به ځای ورکوئ په مجله کې؟
په دې حواله به انشاءالله تاسو زما رول ډېر مختلف ووینئ. لیک رساله ما چلوله، نو ما به غزلې له خلکو راغوښتې. په لیک رساله کې د شمس القمر اندیش دوې غزلې رالې، د عبدالرؤف عارف یوه غزل راله، د هغه یوه غزل ښه وه، د اندیش صاحب صاحب غزل ما ته خوند نه کیرا ما د اندیش صاحب غزل نه کی خبره د عبدالروف عارف کوم خبره کی نو ما ته سید ګوهر مرحوم او خدای دې وبخشي ما ته ولته څه پیمانم لري د دالیک او د تخلیق د انتخاب د پاره کی نه لري ما له ماستر خدغه پیمانه ده نو ما دغه مثال ورکې د اندیش د عبدالروف عارف هغه ما ته شاباسي ویلي ولکته دارنګ کولای سي یا دونی لوی فیصله هم کولای سي به ته مدیر جوړېدلای سي که دا غلیک معیاری وي هغه به زما په مجله کې خپریږي که نه یې معیاري نه به خپریږي انشاءالله زه به دا کوشش کوم
محمدایا صاحب په نورو ژبو کې یا په نورو نړۍ کې په نورو څانګو کې خو هرې برخې ته ځانګړې مجلې دوی لري په سیاست کې د ماشومانو لپاره د ښځو لپاره خو څنګه چې په پښتو کې موږ مجلې کمې لرو نو اکثر چې ادبي مجله راوځي نو د ادب د هرې څانګې په هره برخه کې دوی شیان خپروي په خال مجله کې هم موږ د ادب په اړه تحقیقي لیکنې هم سته د تخلیق په برخه کې لنډې کیسې هم سته تکلونه هم پکې چاپ شوي دي آیا ښه به نه وایي چې داسې په ادب کې موږ یوې ځانګړې برخې تدا خپل مجله بیل کړی وای
اصل خبره دا ده ستا خبره ډیر مهمه هم ده او ډیر غور طلب هم ده مسله دا ده چې داس موږ کولای نسو د نورو زبو د ادبیات په حواله زموږ پښتو زبه او دغه ادبیات چې دی بیخي شاته دي چې زه تا ته مثال د فارسی او د اردو ادب په اړه مطلب تا ته دوه مثال درکم دا دواړه ادبیات چې دي ډېر مختللي دي نو د دې دپاره ما دا زیاته مهمه وګڼله چې مثال زموږ د ادب لوستونکي له فلسفې له نفسیات له تصوف او له تهذیب او له کلچر او له دې سره سره له تحقیق او تنقید سره له دا ټولو سره مطلب دوی شناخت پیدا کړي نو انشاءالله موږ به ودې ته نه ګورو چې دا مجله درې نیم سوه صفحې دا مجله امکان لري چې دا شپږ سوه صفحې سي نو انشاءالله بیا موږ و هرې موضوع ته د پاڼو یو مخصوصه برخه چې ده د هغه دپاره به موږ مخصوص کوو
آیا صاحب تاسو پوهیږئ چې زموږ یوه دودیزه یوه روایتي ټولنه ده او دې زموږ پر ادبیات هم اغیز کړی دی مخکې چې به کومې مجلې چاپېدلې ما اورېدلی دی چې اوس کوم شاعران دي هغوی چې په هغه وخت کې ځوانان وو نو دوی به ویل چې موږ به دې مجلو ته چې به لیکنې شعرونه واستول نو به یا به نه چاپېدل یا به ډېر په ځنډ چاپېدل اکثر به د چې کوم مشران شاعرانو یا پېژندل شوي شاعرانو د هغوی شعرونو ته به ځای ورکول کېده خو تاسو دا یو نوښت کړی چې په خپله مجله کې مو د شعرونو په برخه کې اکثر د ځوانانو او بلکې دوه دوه غزلې او دوه دوه نظمونه چاپ کړي دي او د یو ځوان په نامه چې هیواد شپون نومېږي ده ته مو یوه ځانګړې برخه ورکړې ده او د ده مو لس غزلې چاپ کړي دي څه فکر کوئ چې آیا دغه به ځوانان څومره تشویق کړي چې هغوی له شعر سره او له ادب سره جدي سي او په دې برخه کې واقعي کار وکړي
یار که زه دا درته وایم چې ما د بت پرستۍ خلاف جهاد شروع کړی دی یا یو نوی تحریک مې پیل کړی دی په موږ کې بت پرستۍ دونی غځېدلې ده چې یو څو شاعران چې دا په منظر عام باندې مطلب د خلکو په ذهن کې دي بس موږ هغه وایو او هغه ستایو او ولې ستایو په دار نه یو خبر هغه ښه شاعران دي ځکه یې ستایو مثلا پیر محمد کاروان ښه شاعر دی هېڅ چا دا نه دی ویلي چې ولې ښه شاعر دی چا نه دی ثابت کړی کې مطلب ثابتول غواړي په کوم خبرو چې ثابتوي په خبرو نه ثابتېږي درویش دورانی ښه شاعر دی چا نه دی ثابت کړی څله ښه دی اوس چې په کوم موضوعاتو دی ښه شاعر ثابتوي زه بېکار شاعر کې هم در باسم اوس په نوي ځوانانو شاعرانو کې دونی ښه شاعران دي کله کله قسم دی زه فکر واخلم زه یم له کومه ځایه چې درویش انتها ده له هغه ځایه د هغه ابتدا شروع شوې ده موږ خالد لکیرې پکې رانیو چې وایي پلانکۍ مو ومانی به زیات بېخامخامنم د هغه خپل مقام دی له هغه منکار نه کوم خو به هر حال په ځوانانو کې ډېر ښه شاعران دي او په هغه کې خو په نوو ځوانانو کې خو ځینې دارنګه شاعران دي چې شاعري د مابعد جدیدیت د عقایدو او نظریات په تناظر کې مطلب په هغه باندې تنقیدي څېړنې لیکل کېده سي ګوند د هغوی شاعري دونې مخته تللې ده ما چې دا هېواد شپون پیدا کړي ما دا د نټ شاعري ټوله پر لواړوله او راواړوله یعنې یو یو سړی ما کاتی باقاعده ما په دغه کې هېواد شپون پیدا کړي زه تا ته الفیه وایم چې د دې مخکې دا ځوان ما کرس پیژندی نه چې د کوم ځای دی څوک دی د افغانستان دی د جنوبي پښتونخوا دی د خیبر پښتونخوا دی نو په خبر خو ما پیدا کی ما دا سړی تجویز کی د دې غنی د ښه شاعر د پاره او ما په دا ادارې کې دا لیکلی دی چې په هر غنه کې به یو زلمی شاعر موږ د یو ش شاعر په هیڅ په دې غنه کې خصوصي ګوشه واغت ورکو او دا خصوصي ګوشه به داغه د پاره یو ادبی ایوارډ وي. نو دا رنګ ان شاء الله ک په پښتو زلمی لیکوالو کې شاب سن نگار و هم موږ به را بر سره کو کښه نقاد و هم موږ به را بر سره کو کښه محقق و هم موږ به را بر سره کو مطلب موږ دا وایو چې په ځوانانو کې ولوله پیدا سي چې هغه د لیک او تخلیک د پاره تشویق سي او را ژوند سي.
آیا سب مخ کې چې ټولنیز رسنۍ نوې انټرنیټ نو نو کوم شان چې په چاپېدل لوستون کې هم ډیر لرل په اوس وخت چې ویل کېږي چې د کتاب لوستلو دود یا رجحان کم شوی دی ټولنیزو رسنیو په دې باندې ډیر اغیز کړی. څه فکر کوئ چې آیا په داسې وخت کې به خال مجله خپل لوستون کې پیدا کړي؟
په دا ځای کې زه تاسو سره فکري اختلاف لرم. هغه دا ده زه هم چې نیټ هر څونی په خلکو کې خور سي یا له نیټ سره خلک هر څو نږدې سي وتړل سي خو د کتاب اهمیت نه ختم کړي. اوس په دغه کې ځینې دا رنګ غزل شته چې مال نیټ هم اخیستې دي خو په نیټ کې دا غزل یو خوند دی په دغه مجله کې بل خوند دی. دغه مطالعه چې ده دا هغه داخل را لړزوي په هغه کې مطلب یو تحریک پیدا کوي او هغه به ادب ته سنجیده کوي. زه دا درته یم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
او اکثر مجلې په پښتو کې چاپېږي په دغه غټه کچه کې چاپېږي د خال مجله په کتابي بڼه چاپ شوې ده. دا ولي
زما خپل دا شخصي فکر دی چې دا په لایبرری کې په کتابتون کې دا خوندي کېدای سي په اسانه. ولې د کتاب په بڼه کې چاپ شوی وي نو کتاب ګر سره خوند کوي یا ترې فور سایز ما ته خوند راکوي. نو لازم ما دا وبلل کدا موږ په کتابي سایز کې خبره کو نو دا به بالکل داسې وي لکه کتاب لکه کتابونه چې سړی ژدي کنه په الماری کې سنبالېده اسانه دي. ا د ای فور سایز چې کوم مجله وي دا غو سنبالېده ما ته ګران دي زما په لایبرری کې ستا زه نه سم سنبالولای.
ورسته پښتنه مې دا ده چې د پښتو اکثر مجلې چې به وخت بندي سوي دي دوه لتونه دي. یو دای چې تر ټولو لمړی ستونزه د دوی مالی ستونزه چې پیسې ورته ونه لري چې نورې وچلی او بل د لیکنو د شو لیکنو پیدا کېدل وي. آیا خال خو بل دغه ستونزه سره نه مخامخېږي؟
یار زما خدای یقین دی کچېری د پښتو ادب لوستونکي او لیکوال دا سنجیده وي کدا واقعي جلوا او شم جلوا او خلګو دا غشت چې پښتو کې دی او شم جلای یي او دا دی په پښو ودرېږ ان شاء الله لمسر به خلک خپل مرسته کوي ان شاء الله دا به نه بندي. دا زما یقین دی.